د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د یوې بلې خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست قدرمنو اورېدونکو. په دې خپرونه کې د پاکستان په لاهور ښار کې د نننۍ ځانوژونکي حملې په اړه چې د راپورونو له مخې اوس یې د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راغلی، پر معلوماتو سربیره پر ګڼو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. خو لومړی تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې جان آقا الکوزی وړاندې کوي.
مساقلا ولسوالۍ د امنیتي چارو مسؤلیت امریکایي ځواکونو ته سپارل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضع ښه نه و. د پاکستان په لاهور ښار کې دوه ځانوژونکو حملې کړي او د امریکا د کانګرس وکیلانو له جمهور رئیس اوباما څخه غوښتي د پاکستان د فشار زیات کړي چې لشکر طیبه ډله وځپي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. برتانوی چارواکی وایي د هلمند د مساقله ولسوالۍ د امنیتي چارو مسؤلیت به امریکایي ځواکونو ته وسپارل شي. د برتانیا حکومت نن د دې موضوع په اعلانولو سره وویل دا اقدام د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د قواو د توازن لپاره لومړنی ګام دی، څو یقیني شي چې ناتو ځواکونه د ملکیانو په ساتنه او د طالبانو ضد جګړو کې پوره اغیزمن دي. هلمند چې د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی، د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکایي او ناتو ځواکونو د جګړې مرکز بلل کیږي. په مساقله ولسوالۍ کې 1500 برتانوي سرتیري ځای په ځای دي. دا پوځیان به په راتلونکو اونیو کې د هلمند مرکزي برخو ته چې ګڼ مېشتې سیمې دي ولېږدول شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی راپور کې ویلي په افغانستان کې په 2009 میلادي کال کې د وسلوالو فعالیتونو د زیاتېدو له وجې افغان حکومت ونشو کړی چې په اغیزمن ډول په ټول هیواد کې خپلواک پراخ کړي. په راپور کې ویل شوي په افغانستان کې د جمهوري ریاست وروستني انتخابات د وسلوالو د ګواښونو، پراخو درغلیو، د لږو کسانو د رای ورکولو او د ښځو د کمې ونډې له وجې له ستونزو سره مخامخ ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې ویلي په انتخاباتو سربیره د بشري حقونو وضع په افغانستان کې ښه نه وه، په خاص ډول په قضایي سیستم کې. راپور زیاتوي په افغانستان کې د خبری رسنیو او مذهب ازادۍ له ستونزو سره مخامخ شوي، د ښځو په وړاندې تعصب او تاوتریخوالی، په کوچنیانو باندې جنسي تیری، بشري قاچاق او له کوچنیانو څخه ناوړه ګټه اخیستنه دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په اړه په خپل کلنی راپور کې زیاتوي دا چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې جګړې دوام لري، بهرنیو غیر دولتي سازمانونو په 2009 میلادي کال کې د زیات کار او فعالیت فرصت او امکانات نه درلودل. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ د ساو په سیمه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې. په جګړې کې یو وسلوال مړ او دوه نور ټپیان دي. په دې پیښه کې د دوو پولیسو د ټپي کېدو راپور هم ورکړ شوی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي وسلوالو د نړۍ د پولیسو د قومندان موټر ته کمین نیولی و. نن د پاکستان په لاهور ښار کې په یو وخت کې دوی ځانوژونکي چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 9 کسان پکې مړه او زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي حمله د پوځ په یو موټر باندې په هغه سیمه کې شوې چې زیات شمېر امنیتي مؤسسو پکې دفترونه درلودل. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستلی. په راپور کې ویل شوي دي چې لسلو زیات کسان ټپیان دي. په دې وروستیو کې د پاکستان په لاهور ښار کې د اسلامي وسلوالو حملې زیاتې شوې. د دوشنبې په ورځ په لاهور کې د امنیتي ځواکونو ودانۍ ته نږدې ځانوژونکي حمله شوې چې لږ تر لږه 14 کسان پکې وژل شوي ول. د امریکا د کانګرس وکیلانو له جمهور رئیس باراک اوباما څخه په ټینګه وغوښتل چې په پاکستان د فشار زیات کړي چې لشکر طیبه وسلوال وځپي. د منځني ختیځ او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د کانګرس فرعي کمیټې د لشکر طیبه ډلې په اړه استماعي غونډه جوړه کړې وه. د دې کمیټې مشر ګیری آکرمن ویل پاکستان د لشکر طیبه ډلې ملاتړ کوي. د زیاته کړه لشکر طیبه ډله په پاکستان کې څرګند حضور لري او په میلیونونو بېوزلو کسانو ته خیریه او ټولنیز خدمتونه هم کوي. دا ډله په 2008 میلادي کال کې د هند ممبای ښار په حملو کې چې له 100 زیات کسان پکې وژل شوي وو تورنه ده. څېړونکي وایي لشکر طیبه ډله په جنوبي اسیا کې تر ټولو ستره اسلامي ډله ده. ویل کیږي چې د پاکستان استخباراتي ډله سازمان ISI په هندي کشمیر کې د دې ډلې د جګړو ملاتړ کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي داسې بریښي د خلیج هیوادونه چمتو شوي چې په چین باندې فشار واچوي چې د ایران د هسته‌ای پروګرام له وجې په دې هیواد باندې د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو ملاتړ وکړي. ګیچ په عربي متحده اماراتو کې و او هڅه وکړه د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د دوام له وجې د تهران په وړاندې د سخت اقدام لپاره د نورو هیوادونو ملاتړ حاصل کړي. د امریکا د دفاع وزیر ویل د سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو مشران د متحده ایالاتو د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې غواړي داسې نوي بندیزونه دې ولګول شي چې هدف یې د ایران مشرتابه او سپاه انقلاب وي او عامو ایرانیانو ته یې زیان ونه رسیږي. په عین حال کې د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وایي واشنگتن هڅه کوي د تروریزم ضد جګړې په نامه د سیمې د انرژۍ په منابعو واک حاصل کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوشنر په جنیوا کې وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو په هغې مسودې کار کوي چې له مخې به په بهر کې د ایراني بانکونو فعالیتونه او ایران ته په صادراتو او وارداتو محدودیتونه ولګول شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زموږ آزادی راډیو اوري. آزادی راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خپریږي. راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان په لاهور ښار کې نن په خونړیو چاودنو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان دي. په ایران کې 3000 افغان بندیان د اعدام په حکم محکوم شوي. مشرانو جرګې افغانستان ته د ایران د ولسمشر د سفر په ترڅ کې له نوموړي څخه د دې او نورو بندیانو د سپارلو غوښتنه کړې.
پیشنهاد ورته وکړئ چې تاسې زموږ 5000 بندیان چې 3000 محکوم اعدام دي دا زموږ د ملت تقاضا ده چې تاسې دا د یو ښه نیت په خاطر باندې زموږ دولت ته راوسپار.
لشکر طیبه څوک ده؟ د دې ډلې فعالیتونو ته چې په پاکستان کې په رڼا ورځ ګرځي په یو راپور کې کتنه کوو. د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ازادي او اورېدونکي هم لرو. راسره اوسئ. د پاکستان په لاهور ښار کې نن 2014 وشوې. د راپورونو لمخې په دې 14 کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دواړه بریدونه ځان وژن کې وو او له دې 14 سره په تړاو یې یو مشکوک کس هم نیولای دی. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال نجیب عامر په سټوډیو کې را سره دی. عامر صاحب، یو ځل بیا سلام. داسې ښکاري چې د دې تلفاتو شمېر به زیات شوی وي.
بلې تکل صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته هم سلام. تازه رپورټونه وایي چې نن سهار چې په نن د پاکستان په وخت چې په 1 بجې شاوخوا کې کومې حمله شوې دي په لاهور ښار کې داغي په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د پنجاب د عدلي وزیر رانا ثناءالله وینا ده چې په دې حمله کې تقریبا 30 کسان وژل شوي دي او 100 نور ژوبل شوي دي. باید اوریدونکو ته یو یادونه وکړو چې دا حمله په داسې وخت کې وشوې چې د پاکستان په لاهور ښار کې په صدر سیمه کې د پاکستان د فوز یو قافله د تیرېدو په حال کې وه چې غبرګو ځانمرګو برید کوونکو په دوی باندې حمله وکړه او د دواړو حملو په منځ کې تقریبا د 15 ثانیو فرق و. د پنجاب د عدلي وزیر رانا ثناءالله وایي چې په دغه وژلو شوو کسانو کې 15 د فوج سرتیري هم شامل دي او نور ولسی خلک دي. دوی وایي چې د وژلو شوو کسانو د بدن پاتې غړي دوی موندلې دي چې ورکی د دوی سرونه د شناخت وړ دي یا پیژندل کیږي او همداراز دوی وایي چې د دې عمرونه د 1960 کالو په منځ کې معلوميږي او د بم د خونسا کوونکو ادارو وینا ده چې کېدای شي دواړو برید کوونکو به 10 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد په بدن پورې تړلي وو.
داسې ویل کېږي چې یو مشکوک کس هم د امنیتي چارواکو لخوا نیول شوی دی.
بله تکل صاحب، یو کس چې په دغه وخت کې د 14 نه پاس د پاکستان د فوز او د پولیسو سرتیري سیمې ته ورسېدل. په فضا کې هم هلیکوپټرې ګرځېدلې. د پولیسو چارواکي شفیق ګجر ویل چې یو مشکوک کس دوی نیولې دی او دینه د دې خبرې دوی پلټنه کوي چې د دې پیښې تر شا څوک لاس لري. خو دمګړې ته دا معلومه نه ده چې د کومې ډلې پورې تړاو لري.
ډېره زیاته مننه کوم. او دا شیبه د نورو معلوماتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریالې حمیدې اوبخی رڼا مسرت له پېښوره د راپور راستولې.
په لاهور کې په دواو انتحاري بریدونو کې 40 کسان وژل شوي او شاوخوا 100 کسان ټپیان شوي دي.
یا الله خیر، او مای ګاډ، او مای ګاډ، یا
لومړی چاودنه د آر ای بازار کې په کینټ بسستاب کې او دوهمه چاودنه هم په همدې سیمه کې د پاوس پر موټر وشوه. د لاهور د پولیسو چارواکي وایي چې د برید کوونکو هدف امنیتي ځواکونه و. د لاهور ایس ایس پی اپلیشنر چودري شفیق وایي په دغو دواړو حملو کې لس لس کیلوګرامه چاودیدونکي مواد په واسکټونو کې ځای پر ځای شوي وو. هغه وایي دا دوه انتحاري بریدونه و. دواړه چاودنې د 15 ثانیو ترمنځ شوي دي. چاودنې د آر ای بازار کې وشوې. په لومړۍ چاودنې کې انتحار کوونکي چاودنه وکړه او دوهمه یې په موټر سایکل شوې. په لاهور کې دغه انتحاري بریدونه د جمعې په ورځ غرمه مهال شاوخوا یوه بجه وشوه. ویل کېږي چې په دغو چاودنو کې لس تنه پولیس وژل شوي دي. ټپیان د لاهور روغتونونو ته انتقال شوي. پولیسو د لاهور په آر ای بازار کې یو مشکوک کس د بریدونو په تړاو نیولی دی، خو تر دې دمه کومې ډلې د دغو چاودنو پړه پر غاړې نه ده اخیستې. تر دې دمخه د لاهور ښار په ماډل ټاون ګڼ میشتې سیمه کې د پولیسو پر یو مرکز انتحاري برید کې 12 تنه ووژل شوه او له شپېتو څخه زیات ټپیان شوه.
په لاهور کې د نننیو غبرګو ځانوژونکو حملو په اړه راپور مو اورېدل. چارواکي وایي چې په وژل شویو کسانو کې پوځیان پوځي عسکر هم شامل دي. پولیس وایي په دې حمله کې شاوخوا سل کسان ټپیان شوي دي. ځانوژونکی پلی وو او د لاهور په بازار کې د پوځ په یو موټر باندې حملې ته منتظر و. د حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کوم چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په لاهور ښار کې د اسلامي وسلوالو حملې زیاتې شوي دي. د دوشنبې په ورځ په لاهور کې د امنیتي ځواکونو ودانۍ ته نږدې یوه ځانوژونکې حمله وشوه او لږ تر لږه 14 کسان پکې ووژل شول. دا په روانه اونۍ کې په لاهور کې دوهمه ځانوژونکې حمله وه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي کابل ته د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد په وروستي سفر کې له نوموړي سره د هغو شاوخوا 3000 افغان بندیانو د برخلیک مسأله هم مطرح شوه چې په ایران کې په اعدام محکوم شوی دي. د دې کمیسیون مشر ډاکټر زلمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مهاجرینو وزارت د معلوماتو له مخې اوس په ایران کې نږدې 15000 افغانان بندیان دي چې 3000 یې په بیلابیلو جرمونو په اعدام محکوم شوی دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له رئیس ډاکټر زلمی سره په همدې موضوع مرکه کړې.
د افغانستان مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون له رئیس ډاکټر زلمی، تاسو د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد سره ولیدل، که تاسو په دې اړه معلومات راکړئ چې تاسو هلته څه وړاندیزونه وکړل، څه غوښتنې مو وکړې د ایران د ولسمشر څخه د افغان مهاجرینو په اړه باندې؟
د تیره چهارشنبې د رئیس جمهوري پارک کې د جناب رئیس جمهور د خواست څخه بعضي دولتي اراکینو ته د ایران د رئیس جمهور احمدی نژاد په افتخار باندې مېلمستیا شوه. احمدی نژاد صاحب یو تقاضا وکړه چې زه د مشرانو جرګې د نمایندګانو سره ورم چې د مشرانجر ګل سم شکایت کمیسون اومده اومزومده غده ماجرینو موضوع و. په ایران کې اوس فعلا 15000 مابوسین موږ افغانان لرو. په زمن کې 3000 د جمهوریت څخه محکوم په اعدام دي. موږ تقاضا وکړه جناب ازرس ته موږ چې د مشرو چې تاسو ورته پیشنهاد کړئ، جناب ازرس پیشنهاد ورته وکړي احمد نژاد صاحب ته چې تاسو موږ 15000 بندیان او چې 3000 محکوم په اعدام دي، دا موږ د ملت تقاضا ده چې تاسو دا د یو شینیت په خاطر باندې موږ دولت تر اوس پاره که موږ د دوه مملکتو په مابینځ کې هغه د بندیانو د تبادلې موافقت نامه په دی او اخر کې امضا شوې ده. ما شخصا بل تقاضا هم ځینې وکړه ورته مو چې احمد نژاد صاحب تاسو موږ د هغو ماجرو افغانانو سره په ایران کې اوسېږي، بعضي وخت په زور راباسي، دا د ملل متحد قوانینو خلاف کار دی. که چېرې دا تقاضا تاسو ومنئ چې موږ افغانان ورونو سره کاروبار کوي، اکثره وخت خپل پیسې هم د خپل مسولین څخه نه اخیستي، تاسو په ډیر خشنه توګه سره اخی، دا یو امسایه ملک په صفت دی، مسلمان ملک په صفت باندې زموږ ملت په دې کې ډیر ګلمن دی. تاسو دغه زموږ تقاضا ومنئ، د زموږ 15000 بندیان چې 3000 محکوم په اعدام دي، دا باید زموږ دولت ته ورسپاري چې څوغه متباخي پروسیجر د محکمې په داخل د افغانستان کې صورت ومني. احمد نژاد صاحب په دې باره کې مشتل امه جنبه وعده راکړه د مشانجلګي هیئت جناب ازرس صاحب ته موویل چې زموږ په ایران کې د قضایي قوې قانون ډیر ټینګ دی، زه خپل ټول زور خپل صلاحیت توان په ټول په کار واشو شوم تر څو خپل قضایي قوام تر غند عزیز پوری سدی کانی کیږي کانی کم چې تر څو پر دغه بندیان د افغانستان دولت وروس پاري چې احمد نژاد صاحب د مسلمان په صفات د رژیم پر صفات باندې راغلی وو دا چې د افغانستان د تریبین څخه پر خارجي قوا باندې کم انتقادونه کول چې دا د افغانانو یو کلتور دی یو ناتي موږ دغه کلتور نات په نظر کې نیول سره د احمد نژاد څخه مخ دا انتقاد ونه کوي نو مود د څخه ګیلا وکړي تاسو ولې دلی پر امریکایي یا خارجي قوا باندې انتقادونه کوي دا ستاسو په خپل مابینس کې موضوع ده دا به تاسو د ایران د تریبین څخه د ایران د درس څخه دا خبري دغه پر درس ورته واوروي موږ دغه څخه دا ګیلا ونه کړ صرف دا ګیلا مو وکړه چې افغانان تقریبا تر یو نیم میلیون پورې وسات افغانان وسیري ممکن یو میلیون قانوني اسناد ولري متواکي پنځلا کې ممکن ونه لري موږ دا تقاضا ځینې وکړه چې بعد دې څخه په زور راونه بس د دې اطفال ته دي په خپل مکتبو کې ځای ورکړي
د افغانستان مهاجرینو وزارت سره هم دغه موضوع تاسو یاد کړی ده چې د ایران سره په دې اړه باندې خبرې کړي کنه
د مهاجرینو د محترم وزارت یو میسه مشتراغلی او هغه په خپل د تعداد 15000 مهاجر موږ بندیل رو په ایران کې 3000 محکوم پیدام دي په خپل هم نه له او ته دایم مشتول چې موږ څو واره د تقاضا کړی ده د ایرانی مسولین سره چې د افغاني مهاجرینو په باب کې موږ سره خبرې وکړي اته ایرانی مسولین خبرو ته ناظر دي دا د مهاجرینو د وزارت د میسه خبرې دي چې د دوی د خبرې مشتقابل د قینات نه دي ځکه موږ ورته ویل چې تاسو مسولیت لري وخت چې یو مملکت امسایه ملک مشتر ډیپلوماټیکی روابط لري تاسو باید شکایت کابینت جناب رئیس جمهور ته وړاندې کړو چې هغه په دې مورید کې هغه سیسی لازم وایي اقدامات کړي وایي د موضوع حل دا نه دي د موضوع حل دا لري چې دا باید پیګیری شي
د شکایتونو اوریدونکو کمیسیون په پدې اړه باندې څه کوي پر اقدام کې دغه مهاجرنو په اړه د کسان چې په ادامه محکومی جوړ د زندانیان شي
مهاجرینو د وزارت او د وزارت خارجه په باب د کمیسیون موقف دا دی چې پر اقدام کې دوشنبه کې په 9 بجې باندې موږ دواړه وزارت خاني مسولین راغوشتي دي په عامه تام صلات په وزارت خارجه کې بدون دې چې په دې مورد کې هیڅ کوم داسې مثبت قدم نه دی اخیستی په بعضی سفارتخاني نورم مرتشکاتونه را رسیدي چې دغه جمله څخه د لندن کې افغاني سفارت ته یو نفر په دې خاطر چې پښتو ویل اتلات کوب سوې دی د سفارت څخه ایستل سوې دی او یا دغه سي نور سفارتونو ستاسو په جریان کې است نو موږ په دې خاطر باندې چې د موضوعات باید حل شي د موضوعات باید بعد دې څخه تکرار نشي موږ وزارت خارجه څخه بیا ته تقاضا کوو چې خپل د افغاني سفیر په انګلستان کې چې په لندن کې اوسېږي هغه راوغواړي زموږ کمیسون ته موږ په دغه څخه مستقیمه د پښتنه کوو چې تا کده سفیر په صفات او دا موضوع وخت ولري چې یو نفر خاص دی او جيبي په خاطر باندې لټ کوب کیږي او یا تاسو داسې یو برخورد شې چې ګواکې دا د پښتنو د پاره نه دی د سفارت د مشتقابل د قبول نه دی افغانستان یو افغانستان دی سفیر هم داسې منفي حرکت ونکړي
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمای ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د نورو چارو د نور روانو چارو په اړه راپورونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې azadiradio.com او azadiradio.org کې کتلای شي. د کابل خروالی او ځینو نورو ادارو په مرسته نن په کابل ښار کې زرګونو کسانو د ښار د پاکولو او د ښار په بیلابیلو برخو کې د نیالګیو د کینولو لپاره عمومي حشر کې ګډون وکړ. کابل خروالی وایي چې په دې حشر کې د خروالی او تنظیف ریاست د 2000 کارکونکو ترڅنګ ډیر شمیر کابل خاریان هم ګډون لري. معصوم میوند د دې حشر جریان له نږدې کتلی.
پتی دا عمر خزانه خرم خدمت به ضرور دا ازم دا پیمان دے غلام پتی کرما
دا سندر د کابل شار تنظیفات ریاست ته هغه موټر څخه خبرې ده چې عام خلکو ته په حشر کې د ګډون بلنه ورکولم. دغه حشر د چمې په سهار په کابل شار کې د شاروالۍ او تنظیفات ریاست ته کارکونکو ترڅنګ د کابل شار د سلګونو شاریانو په ګډون پیل شو. په دغه حشر کې د کابل د سړکونو او ویالو پاکولو ترڅنګ د میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو نیالګیو شول هم شامل و. د کابل شاروال محمد یونس نواندیش دغه حشر په اړه وایي
د کابل د ټول دوشتګونو نواحیو کې سازمان ورکړ شوی ده او ټول د کابل د محترم خاریان څخه په دې کې دعوت شوی چې باید اشتراک وکړي. دا عمومي حشر ده د نوی راتلونکي کال په ویال او د دې لپاره چې موږ کولای شو چې دا پاک او ښایسته ښار ولرو. نن درې زره پرسونل د تنظیف او د ښاروالۍ ټول پرسونل او کابل د خاریانو سم په دې کې ډېر اهمیت لري.
ښاغلی نواندی شول چې اته زره نیالګي د دوی لخوا شول ته برابر شوي او له ټولو شاریانو څخه هیله شوي چې د شاد شکل لپاره نیالګي کښېږدي. د کابل شارې اوسیدونکو سفیر محمد چې په شار کې ګډون کړی وای یوازې شاروالۍ نسې کولای شار پاک او زرغون کړي نو نوموړي وای باید رسنی او د پوهنې وزارت خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
اجتماعي اخلاق د پاکوالي باید په جامعې کې منځته راولو. اوس فکر وکړي که ښار ته یو څوک وزي، هر نفر که یو کاغذ وغورځوي، نو د کابل په ښار کې د ورځې 5 میلیونه ټوټې کاغذ غورځي. باید رسنۍ کونه روزنه ورکړي. دا باید وزارت معارف تعلیمي نصاب کې دغه مسایل ونیسي.
دا حشر په کابل ښار کې داسې وخت وزو چې کابل ښاروالي وای اوس هر ورځ په ښار کې 3500 ټنه کثافات تولیدېږي او دی یوازې کولای سي 2000 ټنه یې له ښاره وباسي. دا ځکه چې پرسونل او وسایط یې لږ دي. د چاپیریال ساتنې څېړونکي وایي د هر ښار په ښکلا، پاکي او ساتنه کې د ښار د اوسېدونکو ونډه ډېره مهمه ده. دوی وایي کابل ښار به تر هغو پاک او ښکلی نه سي څو چې خلکو ته عامه پوهاوی ورنه کړل سي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
افغان حکومت د نوروز جشن د منځلو لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د جشن په ورځو کې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې د نوروز لومړۍ ورځ په خاصو مراسمو او د خلکو په دودیزو میلو منځل کیږي. کابل ښاروالي وایي سږکال د دې جشن منځلو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي، خو خلک وایي دولتي اړوند ارګانونه باید په دې ورځ امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
دولتي چارواکي وایي چې د نوروز د عنعنوي جشن د نمانځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي. د کابل ښاروالۍ مرستیال وهاب الدین سادات وایي چې په دې وروستیو کې د جمهور رئیس حامد کرزي په امر د دولت څخه کم 40 ارګانونو ته سپارښتنه شوې ده چې هر اداره د دوی د دندو په پام کې نیولو سره هڅه وکړي چې د نوروز د میلې پر مهال خلکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې شي. د کابل ښاروالۍ مرستیال وهاب الدین سادات وایي
سکال د نوروز میله له نورو میلو څخه یو څه توپیر لري. دا میله به نور هم شاندار او نور هم د خلکو د پاره د یو تفریح او سرګرمۍ سبب وګرځي. او دلیل دا ده چې نوروز د یونسکو لخوا د نړیوالو میراثونو لیست کې شامل شوی ده. نو په دې حساب باندې هم د یونسکو لخوا نه او هم د افغانستان د دولت لخوا نه د نوروز د منځلو د لا شاندارو مراسمو په اړه باندې د رئیس جمهور د حکم په اساس یو عالي رتبه کمیسیون جوړ شوی ده. او هدف دا ده چې دا مراسم په ډیرو مطمئنو شرایطو کې ولمنځل شي.
د افغانستان خلک د دوی د لرغونو دودونو له مخې د هر کال د پیل په لومړۍ ورځ د هیواد د مرکز او ولایتونو په ځانګړو ځایونو کې جنډې پورته کوي او دعاوې کوي چې په نوي کال کې ډېرې نیکمرغۍ ور په برخه شي. وهاب الدین سادات هیله وښوده چې د کمیسیون د تیاریو په نتیجه کې به د راتلونکي کال د پیل جشن تر نورو منظم وسي. ښاغلی سادات وویل
د کابل ښار په مختلفو سیمو کې، خصوصا د اول ناحیې په دوه درې سیمو کې، د ولسمې ناحیې په یو څو سیمو کې جنډې پورته کېږي، همدارنګه د درېیمې ناحیې په سیمه کې. او تر ټولو لوی پروګرام به د بادمباغ په برخه کې وي چې هلته به کمپونه لګېدلي وي، خلک به د هغې نه هم لیدنه کوي، همدارنګه ډېر زیات ګڼه ګوڼه به په دې ارتباط وي، خلک به په دې کې برخه اخلي. په نورو برخو کې هم د داسې کمپونو د لګولو پروګرام شته چې دا کمیسیون په دې کار کوي. او زه امیدوار یم چې سږ کال به زموږ نوی کال په ډیرو پرتمینو مراسمو پیل شي، خلک به پکې ډیر ګډون وکړي.
خو خلک وایي هر کال په دې ورځ د لارو د بندېدو، د خلکو له ګڼه ګوڼې او بې نظمیو له امله له ستونزو سره مخ کیږي. د رفیع الله په نوم یو تن وایي
له یو لس ورځې نه یوه قرن چې هفته 15 ورځې مخکې خو د دې باید چې هغه امنیت یې هغه ځایي نه هغه هر څه منظم ورته جوړ شي. پل د دغې پولیسو سربازانو د ملي اردو دغه خواهش امنیت برحاله کړي. څه چې وظیفه یې دغه باید اجرا کړي. مکمل کال کې دغه ورځ نوروز دی چې دلته لارې بندې شي، دا مشکل دا ترافیکان دي، دغه حکومت دې ته اوس لاره مخنیوی وشي باید دغه شیانو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دوی د جشن په ورځو کې د مختلفو رسمي او غیر رسمي ورزشونو ټیمونه چمتو کړي چې د ښار په مختلفو ځایونو کې یو لړ نندارې ترسره کړي. د نوروز جشن د هیواد د نورو ښارونو په نسبت د بلخ ولایت د مزار شریف په ښار کې په پراخو او شاندارو مراسمو سره نمانځل کیږي چې د بلخ پر ولایت سربیره د نورو ولایتونو ګڼ شمېر خلک پکې هم برخه اخلي. امنیتي ارګانونه وایي چې سکالی په زرګونو امنیتي ځواکونه موظف کړي دي چې د مزار شریف او د هیواد په نورو ښارونو کې د نوروز په ورځ د خلکو امنیت وساتي.
لبلې خو د کرنې وزارت مسؤلین وایي په پام کې لري چې د زرغونو او شنو سیمو د پراخولو په هدف په ټول هیواد کې 3 میلیونه نیالګي کینوي. د کرنې وزارت چارواکي زیاتوي غواړي د میوه لرونکو ونو د زیاتولو ترڅنګ د زینتي ونو په زیاتولو او پالنه کې هم خپلې هڅې زیاتې کړي. یو شمیر افغانان د کرنې وزارت دغه پروګرام ستایي، خو د ساتلو لپاره له دې وزارت څخه د پاملرنې غوښتنه هم کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ماریا صدیقی په راپور کې.
د افغانستان د کرنې وزارت د پسرلي او د نوي کال پر رسیدو سره تیاری نیولی چې د هیواد په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې په میلیونو میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینوي. دوی وایي چې په تودو سیمو کې یې د کب پر 15مه د نیالګیو د کینولو پروګرام پیل کړی دی چې د ورېدې میاشتې تر 15 نیټې به دوام وکړي. د کرنې وزارت د طبیعي منابعو د تنظیم عمومي رئیس انجینیر محمد هاشم بارکزی وایي چې د نیالګیو د کینولو او له هغو څخه د مراقبت لپاره یې ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی.
د کرنې وزارت په ټولیزه توګه په هیواد کې له 3 میلیونه څخه ډیر نیالګي د ویش لپاره لري. د کرنې وزارت په پام کې لري چې د کاري پروګرام له مخې د نیالګیو د کینولو پلان په ټول هیواد کې د کرنې وزارت د ادارو لخوا پلی کړي.
یو شمیر هیوادوال د کرنې وزارت له دغه پروګرام څخه خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دغه وزارت د نیالګیو ساتلو ته هم باید ډېره پاملرنه وکړي.
زه دغه مسؤولینو ته 4 کال په دغه ډېره پیمانه باندې پیسې مصرفېږي، څوک له اوبه نه ورکوي، سرپرستي نه کېږي، بې ځایه مصرف په ملیونونو روپیو کېږي. که چېرته دغه اوبه له په وخت زمان ورکړي، دا بوټي به شنه کېږي، وطن به شنه کېږي او ښایسته به معلومېږي.
زموږ تاسو شاهد دي چې نیالونه دلته راوړي، یا ښاروالي یا خلک دلته نصبي او بېرته خلک راضي شکوي، وړي یا خپله کور ته وړي او یا یې خرڅوي بېرته یا یې نابودوي. ما غوښتنه دا ده توجه وکړي، او که توجه نه وي بس مرضونه به هم زیات شي.
همدارز د کرنې وزارت د طبیعي منابعو د تنظیم عمومي رئیس انجینیر محمد هاشم بارکزی زیاتوي چې دوی د میوه لرونکو ونو سربیره د زینتي ونو او نیالګیو فرمونه هم زیات کړي دي.
مونږ هر کال په دې هڅه کې یو چې د نیالګیو فارمونه پراخه کړو، په ځانګړې توګه د زینتي نیالګیو فارمونه چې د هیواد په زرغونتیا کې رغنده رول لري.
نوموړي همداراز وویل چې د 3 لسیزو جګړو په ترڅ کې د هیواد 1.9 میلیونه هکتاره ځنګلونه وهل شوي چې ډیری یې بهر ته قاچاق شوي دي. ښاغلي بارکزی زیاته کړه چې دغه وزارت د ځنګلونو د ساتلو لپاره یوه مسوده پارلمان ته استولې ده، او هیله یې څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به تصویب شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
زموږ راکله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو د ازادي رادیو 19 پروګرام لرو، خو له هغه مخکې به د پاکستان د یوې وسلواله ډلې لشکر طیبه د فعالیتونو په اړه هم معلومات درکړو. دا چې دا ډله څوک ده، له چا جوړه ده او څه کوي، څه غواړي. خو له هغه مخکې سیمې ته د امریکا د دفاع د وزیر رابرټ ګیټس د سفر په اړه یو راپور. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر د عربي متحده اماراتو په مرکز ابوظبي کې خبریالانو ته د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د پلانونو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی ګیټس چې د اماراتو او عربستان په 2 ورځني سفر وتلی، ویلي دي چې پر ایران به د بندیزونو ترڅنګ پوځي فشارونه هم زیات شي، څو دغه هیواد د نړیوالو غوښتنو ته سر ښکته کړي. په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور په استناد احمد شیبر نور معلومات ورکوي.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل چې د فارس خلیج هیوادونه پوهیږي چې د اټومي مسلې لپاره پر ایران بندیزونه لګول کیږي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي داسې ښکاري چې نړیوال پر دې راضي شوي دي چې پر ایران اقتصادي بندیزونه ولګول شي. د امریکا دفاع وزیر له سعودي عربستان او عربي متحد اماراتو څخه د خپل 2 ورځني سفر په ترڅ کې د پنځشنبې په ورځ وویل، فکر کوم چې په سیمه کې نور هیوادونه دې بندیزونو ته اندېښمن دي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د عربستان او اماراتو چارواکو ته بیا واضح شوه چې د امریکا هدف یوازې د ایران مشران او دغه هیواد سپاهي پاسداران انقلاب پوځي څنګه ده. رابرټ ګیټس وویل چې د ایران له لوري په لنډ وخت کې د اټومي وسلو د جوړېدو د تکل د مخنیوي لپاره د فارس خلیج د هیوادونو پر سر امنیتي چتر جوړ شوی دی. رابرټ ګیټس بیا وویل، موږ د فارس خلیج له اکثر هیوادو سره له 2 کلونو را په دیخوا د امنیت په برخه کې ډېر غښتلي روابط لرو، هم په هوایي برخه کې، هم د توغندیو د دفاعي سیستم په برخه کې، او هم د سمندري څارنې په برخه کې همکاري شته. عربستان پر ایران د بندیزونو په برخه کې شک کوي چې کار به ورکړي. اوس د رابرټ ګیټس په وینا د ملګرو ملتو د امنیت شورا په 4 مخونډه کې بندیزونو ته عربستان خوشبین ښکاري. رابرټ ګیټس وویل، اقتصادي بندیزونه شای اغیزمن وي، البته په دې شرط چې په مستقیم ډول وي او نور هیوادونه هم تطبیق کړي. د امریکا متحده ایالات او لویدیز متحدان هڅه کوي چې د ملګرو ملتو په 4 مخونډه کې پر ایران بندیزونه ولګوي، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې تهران دا ونه منله چې د یورانیم له غني کولو په خپله خاوره کې لاس واخلي. ایران وایي اټومي پروګرام یې د سولې ایزو مقصدونو لپاره دی، غواړي چې انرژي ترلاسه کړي. عربي متحد امارات سره لدی چې ایران سره شاړی کې لري دا ویر لري چې ایران د عراق د شیا ولاري له لبنان او سوریه سره هم اړیکې ونشلبي. امارات د ځان د امنیت په برخه کې شایي له ایران ډیره ویره ونه لري، ځکه چې په عربي متحد اماراتو کې له څو کلونو راهیسې د امریکایي الوتکو اډې شته. په دوبۍ کې جبل علي بندر د امریکایي سمندري ځواکونو ډیره مهمه اډه ده. د امریکا د پوځي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي، اسوشیتد پریس آژانس څرګندوي چې امارات په فارس خلیج کې له څلورو هغو هیوادو څخه دی چې د امریکا د توغندیو ضد دفاعي سیستمونه پکې فعاله دي. دغه سیستمونه د ایران د توغندیو د دفع کېدو لپاره په کار اچول شوي دي. ایران اعلان کړی دی چې تر اوسه یې داسې توغندي جوړ کړي دي چې 1250 کیلومتره واټن میشتی شي. د لنډ واټن توغندي هم ایران لري چې د خلیج شاوخوا ټول هیوادونه په نقشه کولای شي.
وخت مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د ازادۍ راډیو خبرونې دوام لري. قدر من اوریدونکو، سمدستي پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته چې جناقا الکوزای وړاندې کوي.
امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی راپور کې ویلي په افغانستان کې په 2009 میلادي کال کې د وسلوالو فعالیتونو د زیاتېدو له وجې افغان حکومت ونشو کړی چې په اغېزمن ډول په ټول هیواد کې خپلواک پراخ کړي. برتانوي چارواکي وایي د هلمند د موسی قلعه ولسوالۍ د امنیتي چارو مسؤلیت به امریکایي ځواکونو ته وسپارل شي. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ د ساو په سیمه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې. په جګړې کې یو وسلوال مړ او دوه نور ټپیان دي. په دې پیښه کې د دوو پولیسو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شو. د پاکستان په لاهور ښار کې د ځان وژونکو بمي چاودنو د مړو شمېر 9 پورته شو. په وژل شوو کې عسکر هم شامل دي. پولیس وایي په دې حمله کې شاوخوا 100 کسان ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي داسې بریښي د خلیج هیوادونه چمتو شوي چې په چین باندې فشار واچوي چې د ایران د هستوي پروګرام له وجې په دې هیواد باندې د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو ملاتړ وکړي. او د امریکا د کانګرس وکیلانو له جمهور رئیس باراک اوباما څخه په ټینګه وغوښتل چې په پاکستان د فشار زیات کړي چې لشکر طیبه وسلوال وځپي.
سموک راګله ازادي راډیو اوري. د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې پرون د لشکره طیبه په باب خبرې وشوې او ویل شول چې باید د امریکا حکومت د دې ډلې خطر ته جدي پاملرنه وکړي. د امریکا د استازو جرګې غړي ورسته له دې لشکره طیبه ته د امریکا د حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي چې نیوزویک مجلې په یو مفصل راپور کې خبرداری ورکړ چې دا ډله تر القاعده خطرناکه ده، خو لویدیځ امنیتي چارواکي ورته متوجه نه دي. د ځینو کارپوهانو په نظر لشکر طیبه ډله ممکن د مغلق ټکنالوژۍ په نړۍ کې د زیاتو مالی مرستو د ترلاسه کولو د پاکستان په حکومت کې دننه د ملاتړ د لرلو او په دې خاطر چې د لویدیځ استخباراتو ورته لا هم توجه نه ده کړې تر القاعده په لوی خطر بدله شي. امریکایي مقامات په شیکاګو کې د میشت پاکستاني او اصله امریکایي ډیوډ کولمن هډلي قضیه د ثبوت په توګه یادوي چې د اکتوبر په میاشت کې د لشکر طیبه له لوري د ممبئی د حملو د څارنې په تور ونیول شو. دوی د ډنمارک یو رسپانې پر دفترونو د حملې او د لشکره طیبه ترمنځ د ارتباط یادونه هم کوي. د لشکره طیبه ډله سابقه د شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو د جهاد کلونو ته رسیږي. د دې ډلې په مؤسسانو کې یو هم فلسطینی عبدالله اعظام و چې له اسامه بن لادن سره یې همکاري کوله. لشکره طیبه خپل جنگلي افغانستان د کورنۍ جګړې په کلونو کې تاجکستان او همداراز بوسنیا ته لیږلی و. په دې باب نور تفصیل عصمت څاروان په دې راپور کې اوروي.
د امریکا د کانګرس غړیو د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر باراک اوباما له حکومت وغوښتل چې د لشکر طیبه افراطي ډلې ته پام زیات کړي او پر پاکستان فشار راوړي چې د ممبئی د 2008 میسوي کال په حملو کې د تورن ډله تر کنټرول لاندې راولي. د کانګرس د استازو جرګې د منځني ختیځ او جنوبي اسیا د کمیټې مشر ګاري اکرمن وویل پکار ده چې دا بې رحمه ډله وځپل شي. د ډیموکرات ګوند دغه غړي همداراز وویل چې لشکر طیبه یوه وژونکې افراطي ډله ده، شمالي امکانات او دوران کاری توان لري چې د پاکستان له پوځ سره ارتباط لري. لشکر طیبه د جنوبي اسیا یو تر ټولو لوی او شتمنه سختریزه ډله ده چې د پاکستان د پوځ استخباراتو په هندي کشمیر کې د جنگیدو لپاره پاللې او جوړه کړې ده. د پاکستان حکومت وروسته لدی چې په 2000 لومړي ایسوي کال کې پر لشکر طیبه د هند پر پارلمان د بریتور ولګیت پر هغې رسمن بندیز ولګاوه، خو کارپوهان وایي لا هم په غیر رسمي ډول د دې ډلې ملاتړ کیږي ځکه چې دې ډلې د پاکستان په خوره کې په کومه حمله کې لاس نه دی لرلی. د ممبئی د 2008 کال د نومبر په بریدونو کې چې تر سلو زیات کسان پکې ووژل شول هم لشکر طیبه تورنه وه. د امریکا د کانګرس غړي اکرمن وویل دا ډله په پاکستان کې آزاد فعالیت کوي، چندې یا بس پنې ټولوي او له میلیونونو بې وزلو خلکو سره مالی مرستې کوي. د زیاته کړه له اټکلونو سره سم لشکرې طیبه د پاکستان په مختلفو ښارونو او کلیو کې شاوخوا 2000 دفترونه لري او د پاکستان له پوځ سره اړیکې پالي. پاکستان په وروستیو کې د افغان طالب مشرانو نیولو په برخه کې زیاته همکاري شولې، خو امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان د لشکرې طیبه په وړاندې اقدام نه کوي. د کانګرس د جنوبی آسیا او منځنی ختیځ په کمیټې کې د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي دان برتن وویل چې د لشکرې طیبه زیاتېدونکی نفوس پر نړیواله او سیمه ییز امنیت جدي اغېز لرلی شي. د همداراز وویل چې د لشکرې طیبه ځپل او له منځه وړل اسانه کار نه دی، خو موږ نشو کولی چې ترې لاس واخلو، ځکه چې پاکستان اتمي وسله لري او که دا وسله د سخت دریځو لاسته ورشي نو درستې نړۍ ته لوی خطر پېښولی شي. د امریکا چاپ نیوز ویک مجلې د لشکرې طیبه په باب یوه تبصره کې دا ډله تر القاعده هم خطرناکه بللې وه او لیکلي وو چې له دې سره سره د لویدیځو استخباراتي ادارو تر اوسه پورې د دې پاکستاني ډلې له لوري د لویدیځ ګټو ته د ورپېښ خطر په باب جدي پاملرنه نه ده کړې. نیوز ویک لیکلی وو په داسې حال کې چې امریکا لا هم پام دې ته دی چې د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د القاعده شبکې اصلي مشران ونیسي، یوه بله لږ پېژندل شوې افراطي ډله عملا د یوې خورا خطرناک تهدید په توګه راڅرګنده شوې ده. لشکر طیبه له تیرو 1500 کلونو راهیسې پر هندي اهدافو په تیره بیا په لنجمن کشمیر کې بریدونه کوي، خو لویدیځ او هندي استخباراتي کارپوهان وایي لشکر طیبه اوس دا توان پیدا کړی چې پر بهرنیانو حملې وکړي او خپلې هلې ځلې د نړۍ په سطحه پراخې کړي. د هغوی په وینا دا ډله اوس کولی شي چې تر هند ورهاخوا په نورو هیوادونو کې هم ورانوونکي حملې وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دینیس بیلیر د دغه هیواد په مشانو جرګه کې د استخباراتي چارو کمیټې ته تیره میاشت ویلي وو چې لشکرې طیبه اوس په لا مستقیم خطر بدله شوې ده او په اروپا کې لویدیځ هدفونه تر نظر لاندې لري.
په پاکستان کې د لشکرې طیبه ډلې د فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده. د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې د بشري حقوقو په هغو هیوادونو کې تر پښو لاندې شوي دي چې امریکایي پوځیان پکې د تروریزم په وړاندې په جګړه بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي دي دغه راپور امریکا ته دا معلومات ورکوي چې د دغو هیوادونو اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیکي پالیسۍ وڅېړي او هغو ته په پام سره دا معلومه کړي چې امریکا ته څه کول پکار دي. په راپور کې د ملکی افغانانو یادونه شوې چې تیر کال په شدید تاوتریخوالي کې ډیر ځپل شوي او افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د دې جګړو له کبله په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته امن برابر کړي. د راپور د جزئیاتو د کتلو لپاره د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ وګورئ. نور مطالب هم لرو چې په دې انټرنیټ پاڼه کې کتلی شئ. کورنی او نړیوال موضوعات. ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د خیګنې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوسټي آدرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. او د هم په ورستۍ برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام ازادي او اوریدونکي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هله چې نیک مرغي او خوشحالي مو همیشه ملګری وي، ساسو پروگرام پیلو چې ساسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس برابر سوی دی. د کرکټ ملي ټیم د بریاو پاړه د جنو اوریدونکو پیغامونه، په پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو شکایتونه او ستونزې، دغه راز ځینې نور پیغامونه په اوسنی پروگرام کې ځای سي وي. د ازادي اوریدونکو اوسنۍ پروگرام د څو اوریدونکو په لیکونو او پیلو
په پیل کې د محمد ظاهر خان لیک راخلم چې له کابل را لېږلې او وایي په اصل کې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په کونړ کې ټول خلک د ولسمشر حمید کرزي د حکومت ملاتړ کوي، خو په څنګ کې خلک د سړکونو د پخولو، د برېښنا د بند جوړولو غوښتنه کوي. نوموړی وایي د کونړ ولې که څه هم د سړک د جوړولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي اقدام نه دی سوی او دې کار خلک ناامیده کړي دي. محمد ظاهر خان، ستاسو لیک خپور سو په دې هیله چې د کونړ چارواکو به اورېدلی وي او ستاسو د ستونزو په اورې کې به ستاسو مرسته کوي. بل لیک هم پروګرام ته را رسېدلی چې محمد نعیم شینواری د کابل له خیخانی څخه په څلور مخونو کې یو مفصل لیک راته لیکلی چې په لیک کې تر ډیره د اداري فساد پر ستونزې خبرې کړې دي. نوموړی لیکي اداري فساد له عالي رتبه چارواکو څخه منشا اخلي. د دې اورېدونکو په وینا هغه ادارې چې د دې ستونزې مخنیوي کولی سي لکه لویه څارنوالي، قضایي ادارې او استخبارات، خو د دې په وینا چې د افغانستان په ملکي ادارو او د نورو دفترونو کې زیات اداري فساد هم موجود دی. ښاغلی شینواری د حل مناسبه لاره په کارونو کې صداقت، قاطعیت او احساس یاد کړي. د چارواکو غوښتنه کړي چې د اداري فساد جرړې دی وباسي او خلکو ته دي ښه خدمات وړاندې کړي. ګرانو اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ خپل لیکونه راولېږئ او خپل ستونزې، شکایتونه او نور جدي مسایل را سره شریک کړي.
په کابل کې 14 یووبیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19 او په پېښور کې 1400.
وسم تاسو ټلیفون پیغامونه ترازه چې په تیر اونۍ کې موږ تر لاسه کړی. په پیل کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بریاو په اړه تاسو د مبارکۍ پیغامونه، د کرکټ او په دې برخه کې تاسو پیشنهادونه او غوښتنې.
زه یوسف خان خبرې کوم د بنونه د امین مغل خیل نه. پاکستان کې لکه کلاډی ما د کرکټ د افغانستان ټیم ته جیتل غواړم. زه دا مهرباني وکړم چې د افغانستان ټیم او د حکومت جیم مفره جی په دې کې توان وکړي چې د افغانستان دې زخه په ځان صفت نه ده. یو علاقه د خیر به هم زم کلاډی م لکه زه افغانستان ټیم ته تل غواړم.
موجی په پاکستان کې لکه موږ خپل ټیم ته څه طریقه نه جوړیږي. افغانستان کرزی صاحب ته موږ اپیل کوو د پاکستان افغانستان کوم د کرکټ لوبغاړي چې دی یا کیپټن وي یا نائب کیپټن دغه موږ یې اپیل کوو چې موږ د افغانستان ټیم کې واخلي.
زه شیرین آغا د اکوړه خټک د ټیم سره خبرې کوم. زه د کرکټ په اړه کې ټول افغانانو ته د نړۍ په ګډ ګډ کې دړه د کومې مبارکي ورکوم او خصوصا د کرزی صاحب نه او د وزیرانو نه د حکومت نه هیله کوم چې د دې کرکټ والو ته اقتصادي مرسته، مالی مرسته په اړه مرسته کې دوی سره هر څه یو په دوه کې.
زه عبدالناصر افغان د پښین کمپ څخه کاریت باندې ستاسو په تماس کیم او زه ټول افغان ملت ته د کرکټ د ټیم د بریاو په مناسبت مبارکي وړاندې کوم. زه د الله جل وعلا څخه دا خواست کوم چې زموږ وطن زموږ در په درې نور هم ختم شي او زموږ وطن جوړ شي.
پاکستان خبرې کوم. افغان کرکټ ټیم سره دی باید ډېر کوشش وشي تر څو پرې چې هغه راتلونکي د مې په میاشت کې د انډیا سره او یا هم د جنوبي افریقا سره په لوبه کې ښه برخه واخلي تر څو هغو ته په ډېره دغه سره ماته ورکړي.
زه عبدالناصر افغان د پښین کیمپ څخه کاریز باندې چې تاسو تماس کې نظر لري ټول محترم کارکوونکو ټول افغان ملت ته د کرکټ د ټیم د بریاو په مناسبت مبارکي وړاندې کوم.
زه جنبی پښتونخوا سفر افغان خبرې کوم. کوم لوبه په سعودي عرب کې افغانستان وګټله د کرکټ په دې ته مبارکي وایم.
د کرکټ ټیم بریا او د اوریدونکو د مبارکۍ پیغامونه دغه راز د دې تبصره. له کندز ولایت څخه مو د تیرو پروګرامونو په څیر د ځینو اوریدونکو پیغامونه ترلاسه کړي چې د ملیشیا وسلوالو له لاسه په عذاب دي.
سلام علیکم، زه د کندز ولایت د شهرچی د ولسوالۍ بازار ته په ستونزه کې ورته کوم چې په جیب کې پیسې به تلاشي کې او بغل کې به ته کالي د پیسې د سواخي چې چې په لاس کې د نور او زو دوه وي کړي بیا و نه وي بل ځای نه چې بازار ته راځي کنه راځي د نور مقامات څخه دا غیر صدا غربچان دی ورته
کړیا په دې کندوزولای د ستاسو سره د خان زادرن د خبرې کوم. زه یو اعتراض لرم د حکومت چارواکو باندې کوم د بچانې وایدل جوړ کړی دا ستاسو سره کې کوم چې تاسو نه اله کوم چې د ستاسو سوال سره په دې اړه خبرې وکړم.
د کندوز ولایت د ستاسو ورسوالۍ څخه یې نوم چې موږ د تار بچان سره ډیر پازاده خود څنګه د ستاسو ورسوالۍ کې نه مو ورسوالۍ د لای سپریم دمو وایي چې طالبان د طالبان سره ولرز مستزر برابر دي، ساجر مستزر برابر دي، د شپې راځي چې ارباکانو په کورونه نه نوځي
از مو کچور کې مو مارونه دی نو مو اثر کوم دی خو دی وی زه دا کوم د سولایات د سرتي ول سوالي څه زه یې زما موږ د پارت کې اړ ډیر په ځاب کړی په سرتي ول سوالي کې خصوصا د دې د یار به کوم هجو کړی مو دې په ځاب کړی مو
زه د سولایات د سرتي ول سوالي د یار به کوم سره ډیر په ځاب دی سره زه د پښتنو مسله کړی چې نه سر زاپات دی نه خار پات دی
د سناولا بلوس کندوز ولایت ټول دې حالت ته نشته سو چې هجرت وکړي نه د والي زور پر رسي والي ته بد وای کړی
دا د بایګست ولایت خبرې کوم د مقر دولت والی د جوی کاج دا خارجان غلي دي افغانستان ته دا خاص ارباب سازي د والي سازي د کمانډان سازي او د وچن سازي د پارا راغلي دي خدمت هغه خلکو ته پیل نه لکه نه پی
مانم جمیل کنداری د کندهار د ولایت څخه خبر کوم ما دا پیغام دی چې ورور د کندهار د ولایت کې پورنی چار وزیر مرزا خواهش چې ادوان لپاره په مسکنه ګرځي په اجیله کې
او د پروګرام په دې برخه کې پیران او پاکستان کې د میشتو افغانانو حال د هغوی په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې اکثره شکایت کوي چې بد چلند ورسره کیږي او افغان حکومت چارواکي دی په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
زنه جبله ملاخیل د اجرستان ولسوالۍ وسیدین کې د غزنی ولایت د ولایت ما اوس په لن پیران کې ژوندۍ کوم موږ له کرزی صاحب نه دا خواهش ته چې موږ سره ډیر بد سخت چلند کیږي او باید موږ د افغانانو لپاره څه دغه ارامي جوړه کی په ایران کې ډیر بد شلوغ د موږ ته مړی نه رسیږي چې نه پر انډوال مریض چې بیمارستان ته نه سوړل دی هلته نه پریږدي باید موږ سره ډیر څه حوصله وسي.
زه ایران ټلیفون درته کوم ما نوم عبدالله خان ده د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ یم او په ایران کې د ایران له دولت څخه ډیر ازورده یم.
ز یوسف الوزی د مزار شریف ولایت او د دولت آباد د ولسوالۍ يم. پهلن د پاکستان د خیرآباد د کیمپ سره تاسو سره په تماس کې يم. زه د عدل لرم چې موږ د پاکستان پولیس ډیر تنګوي او زموږ د کیمپ څخه هر ورځ دوه درې کسان څلور کسان بیاي او 1500 2000 روپۍ دیني اخلي او بیاي لکوي.
کوم زه د نړۍ ملاخیر د پاکستان د حیتابان نه خبرې کوم. موږ د کرزی صاحب د خواهش چې د افغان ماجر په بخاور کې ډیر تنګي کی موږ د نن پولیس وای چې خدای نه منم پیسې منم افغان ماجر دونه پیسې نه کوم چې پولیس ته مرګي ځانم په وساتي نو
زه نصر الله جګر خون نه ځم د اراد ولایت د شندم د ولسوالۍ د زیرکو د منطقې د بختابات زه دغه هیله د کرزی څخه کوم چې دا بیچاره افغان په دې ایران کې پراته دي ډېر ظلمونه او ذلتونه باندې راځي نو بنا نه روپۍ ورکې نه شی ورکې وهل دي وترټول دي.
زه عبدالسلام ملاخیل د اجرستان د ولسوالۍ موږ له سخت مشکل سره مخامخ یو چې دلته شلوغ ده ایران منیسي باید کرزی صاحب څخه غوښتنه لرو چې موږ مشکل حل.
تهران نه خبرې کوم. زه په خپل عالم دین د ورداګو وسیدون کړي بیانونه د کلیم افغانانو ډېر سخت ظلمونه او ډېر سخت نتار دی. بعد کارځای د افغانانو دا پیغام چې زه لګم د ازادۍ رادیو ته دا بعد دای وروي او زه د ازادۍ د رادیو د کارکون کې نه خواهش کوم چې دا د مو پیغام خبر کو. زه په خپل پر دغه شار کې چیکار کوم او زید پلاکیت خاوني ولم او کله چې وځوي تا ورسې دلم په ډیر شو ضروري په یو دغه سرنګولان خلاص کوم.
زه ایران څخه خبرې کوم. زه ګلخان د وردګو د ولایت بندچک د ولسوالۍ ما زمونږ دلته په ایران کې خپل کاروبار د ټول د پازلاب کارنه کوو. دلته د موږ سره د ایران د حکومت سره مشکل دي. اصلا د افغانستان حکومت امید کوي دی او د افغانانو په اړه باندې هیڅ هم او نو په دې واجب باندې نه پښتنه کوي چې د یالته څنګه دی او سړي او ته چانته او تکستې دي. او یار چې افغانستان ته ولاړ شو نن دیوې خه طالبان ترې دي د بلې خام حکومت نه پریږدي اوس خارج ملک راغلی او د غلطه اوس او دلته د ایران حکومت نه پریږدي.
زه حضرت نور د اجرستان ولسوالۍ د غزنی ولایت زه پیلن په ایران کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوم په ښار کنارا کې چې دا د افغانستان و مهاجر ته هغه مهاجر مسافر و مهاجر ته چې په خارج کې اوسي دې سره ډېر ظلمونه او تاداوي کېږي د دغه غور خصوصا د زما پیغام و قرضې ته ورسېږي چې د دغه غور ولې نه کېږي.
زن رالی د فراد د ولایت د بکوا د ولسوالۍ تاسو ته زحمت در کوم. پیله اوس موږ په ایران کې مهاجر یو. دا زموږ غم به کله خوړه کېږي او څوک بې خوري. افغانستان کې خو داسې څوک نشته چې د افغانانو پر غم او په درد او غم او ښادۍ کې ځان شریک کړي. ولې چې دلته پر موږ باندې ډېره سختي ده، اوس په سیستان او بلوچستان څخه موږ ته وایي چې تاسو ولاړ شئ شهرستان ته. داسې څوک شته چې خپل د ماښام ډوډۍ نه لري او دوی څنګه کولای شي چې اوس ولاړ شي شهرستان کې ژوند وکړي.
زه د ملک بشرا در راګر مول خدا د یاران پولیسان ډیر ازیتې بخیم په زابوی دا یو مې شي د کور نه وتل دا لاس کال کې چې راغله مور نالو کرجو صاحب دا د تیاران سفارت د مور سفارت دا باید مور غم وخوري. دې سره چې مور کوم خو د مور تر برونه چې دي پرې بلاس یو له سی واړه ولاره نه کښنه نه لته پاتې دی. لږه کارت نه لرم خپل مور ډېرې کورونه کارتون نه لري. په افغانستان کې هم ورځ نه ده سم مور خپل د وطن منکر نه خپل وطن ته اتمان زو د خیر خو چې څه کار څه شی مې برابر چې مور بلا شو د خیر.
دا حضرت هرات ولایت د کرباد ولسوالۍ د شکمرک ته کیلر چې اوس بلان صبرش په سبا کوم د ایران په روستان کې چې د زموږ د مهاجرین ډیر زورول کیږي. څوک چې موږ خپل د ملت څخه د خواهش هغه کسان چې و ایران ته نوي راستونکي دغه مهاجرت کسان پر لارې باندې ګرځي مثلا وزیر کیږي یا ولی په مردوک د دوه باس خاص نه کیږي. دلته چې پښتنه د نوي هغه خو د دبلوز را روان دی و ایران ته دی وای چې د موږ پر تاریخ باندې ګر کړی دی. دلته چې هغه جان چې دینه کارتون لري نشه لري هغه هم ډیر زورول کیږي.
جمع خان د پاکستان د خاورې د سرګودینه خبرې کوم. ځکه چې زموږ سره ډېر زیاتې و ظلم کېږي چې هغه مخکې کوم کارټونه راته راکړي وو نو هغه اوس نه مني. وایي چې څنګه دی ته مهاجر یاست او افغانان یاست. ډېر ظلم و زیاتې کوي. ستې به ډېره مهرباني په دې باندې کومه مشوره وشي.
زه د کوټې نه جایږم. دا د پاکستان پولیس له موږ نه ډېره پیسې غواړي چې پاسپورټ ورکړو دا ورکړو نو کنه د موږ ډېر څنګهوي په دې دي غور وشي. صدر امید کری صاحب نه په دې دي پوښتنه وکړي او د دې د حساب وکړي. وسلام.
زه شانواز د فراد ولایت د ایران ماجر د زاهدان د ښار څخه ستاسو مزاحم کیږم. موږ ماجر د زاهدان په ښار کې دوه پنځه خلک کې شپې تیرو. زموږ کارتونه نیسي غچې کوي او سورکوي او موږ په زور باندې وایي یا افغانستان ته ولاړ شه یا شهرستان ته. په داسې نظم کې دلته موږ وسایل لرو تقریبا درې سوه تر سلو دغه افغانیان لري. ډېر په مشکل دي.
زخی احمدین حیاتی د کوټې د پاکستان څخه تاسو په تماس کې یم. موږ د خپل د افغانستان د حکومت څخه دغه هیله لرو چې دغه د پاکستان د چارواکو سره دې خبرې وکړي. د دغه افغانستان کنسګوري ته تللي وو. موږ ته د ښوونکي هلته په کوټې کې د ښوونکي علي لیسه کې موږ ته دغه راکړي دي شهرنامې راکړي چې موږ یې ور وړو وای دا وې دا چې پارټي راوي خبر نه دغه افغانستان د کنسګوري څخه هیله لرو چې موږ کارون دي وسه ولاته واچي او بل د پاکستان حکومت څخه دغه تقاضا افغانستان حکومت څخه تقاضا لرو چې د پاکستان حکومت سره خبرې وکړي. دا چې موږ هر ځای ونې چې پاکستان موږ ته ماجر کټون نه کړی او ماجر کټون نه وایي دغه پر تیرم موږ سره پنځه سوه یا دوه زره پوی اخی.
پاکستان حیدرآباد نه خبرې کوم. موږ د افغان مهاجرین دلته ډېر سخت شرایط سره مخامخ یو. دلته برادرۍ کې خلک قرضدار او غاره درته دره دي. دا خلک د طالبانو غواړي چې افغانستان ته لاړ شي. د افغانستان حکومت او د مهاجرینو وزارتونه د دې لپاره هیڅ کوم کومکونه هیڅ کوم خبره دې لپاره نه ده نیول شوې.
زه د سګیل خان یوسفزی د قندوز ولایت د ایمان صاحب د ولسوالۍ یم. پیران د پاکستان د خیرآباد څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ د پاکستان پولیس ډېر زوروي. د جمعې په ورځ زما د کاکا زوی کراچۍ ته د مزدورۍ دپاره روان و. نو پولیسو په لاره نیولی دی او مهاجر کارت هم ورسره دی. نو شپېته زره روپۍ ما خپله لګولي دي او اوس هم بندي دی.
زه د پکتیکا ولایت د ارګون د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه د رئیس صاحب جمهور حمید کرزی صاحب ته خواهش کوم چې د پاکستان په مهاجرینو ډېر ناجایز او ظلمونه کیږي او برسره په دې چې د شناختي هم وي او ورسره د ویزې کار هم سم شوی وي هغه یې لګولې وي بیا هم د هغې سره د مهاجرین د افغانستان نه چې ورځي هغه بندیخانو ته چول کیږي.
دغه موټر دی ورور چې زموږ په پاکستان کې زموږ د کارتو وخت پوره شوی دی. موږ خلک نیسي حکومت نیولي پیسې راڅخه غواړي ظلم راسره کېږي. موږ د کرزي صاحب خدای ویله ده چې زموږ
غم خوری دی وای کی مود نه پریده خواری ده چې ووز په لګور رخی
کران او ورونو محترم اجزان او زه د خپل ولید میدانشار دی ولایت نه خبرې کوم اوس پروت په ایران کې یم او د یم میدانشار سبا که وطن تر اوسه یا په القاعده تور یا په حکومت دا د کزینه پر دې دا د القاعده نه پر دې کومه والله که یا د القاعده خیر دي درې یم د کزی صاحب خیر دي درې یو سړک لرو تر نیمې لارې راته جوړی په خیې تر نیمې لارې سره چې ما سره پلان باندې پری دي نن مریض نه جایه رسولی شو نن مثال خبرې کلینیک لرو نه وروره مثال خبرې ډاکټر ته خبرې کېدلی شو کلاس هم یا ولسوالۍ درې یا مثال خبرې طالبان لاسته شپې نشو ګرځېدلی نو مونږ که دا خواهش کړو قاضي صاحب نه او د طالبانو سره شته چې مونږ وروره مثال د خپل وطن دفاع باید وکړو د خپل وطن کې خلوځي ونکړو د خپل وطن خیر وغواړو مونږ نه خو اوس والله په دې لا قسم درته خورم دا د مسافر یم په ایران کې پروت یم دویم کار مې درته پرېږي چې مونږ نه په مسلمانو کاپیر وکړو خو که سبا مې وخت خیر ځای کې خدای ولم طالبان اولې دویم حکومت ودی دا القاعده دی دا وروره جلب شوه چې دا شپه تیاری ورته دا وره ماشومان او ښځې او حیوانان او مالونه هم دا کړو بس تاسو په ډاډ باندې عمر کېږو مونږ کروانه کې سر کړه کې تیارې مونږ د مسلمانو کاپیر وکړي بعد غرب بیا موږ خپل سر له خپل سره ورته وو
زه ایران یم د مانو خواجه محمد ال د سلام د پیغام د ما درته ورسیږي موږ په ایران کې کار کوو په ایران ایس کی یو د اورنج کار حکومت کې موږ ډیر آزاد یو
زمانو ستایرم دی د ایران ولایت د شیندم د ولسوالۍ د کلام د کلی سیلین کایما فعلاً موږ حال په ایران کې ډیر بعد د مش سره ډیر بد چلن کېږي زما خواهش دی د دولت مقامات څخه چې و دغه دغه ته د مهاجرینو په حد باندې توجه وکړي
آزادي او اوریدونکي د آزادي رادیو د خبرونو د دولتي چارواکو د اقداماتو او ستاسو د خپل ټولنې د مسایلو په باب ستاسو په نظرونو وړاندیزونو او انتقادونو مشتمل تلیفوني پیغامونه لیکونه فاکسونه او برېښنالیکونه په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو څخه واورئ.
محمد زه خبرې کوم فراد ولایت د خښتۍ د ولسوالۍ د خوشکوي د کلی اوسیدونکو په ایلان د ایران د تیران څخه خبره کوم. موږ ماجر واځ ډیر خراب ده په دای ایران کې د ایران دولت موږ ډیر په ځاب کړی او چې ګرم کې به مدرکه دوی درې میاشتې زندانه کوي او یې مو ازیتوي مو وای ته غیر به مجاز کیست.
پښتنې کې بدبخت بیچاره یو د اورل سلدانې رد مرزي د مون غاک سوق ناوري مون مسلمان نه یو.
زه له ایران تاسو ته خبرې کوم. کرزی صاحب دا خواهش کوم چې دوی ویلو چې ایران نه یو نیم زر نفر غوښتي وو او یو نیم زر نفر نه یو نیم زر نفر په یو کشور کې پراته دي مجبور دي چې بیرته روان شي په دې غرو کې په دې ډاګو کې نیمای مړ شي نیمای راور شي.
زه د شرغان منځي د ایران ولایت ربا سنگي د ولسوالۍ اوسیدونکو يم چې په لاندې ایران سیمنان دوستان او څنګه سر کې ژوند شپې ورځې سبا کوو. موږ د غوانیان وضعیت دی دلته خراب دی په ایران کې موږ د افغانستان د وزیر خارجه او نور کارکوونکو نورو تر پښتون خدا خواهش دی چې موږ دلته ټول په داجمې باندې دلته زورې چې دی کولای شي د ایران ته سفر وکړي راشي او د ایران خدا خواهش وکړي چې د افغانان په داجمې کارزار نه کړي ټول په سیو حسابونه پاسه یو څنګه تر پوردګاو خپګان کې.
زاختر محمد د بادغس ولایت د غورمشت ولسوالۍ خبرې کوم. پیرال په ایران کې د مسافرت شپې ورځې سبا کوم. موږ د ورسی جګر احسان ته وزیر خارجه ته د موږ په ان ورسیږي چې موږ په ایران کې ډیر خلتانګو په ایران کې ډیر ازتیږو موږ افغانانو اخر پای اساس موږ د مسافرت شپې ورځې ټوله د تکلیف سره مخ دي. زاختر محمد د بادغس ولایت د غورمشت ولسوالۍ کوم د اجر محمد د کیری م پیلال په ایران کې د مسافرت شپې ورځې په جس کې سبا کوم. موږ سره به دی وځل کیږي موږ ته کارو کې سب نه پیدا کیږي پر پلاکمو نه پریږدي موږ پایاڅه په افغانستان کې د ولج سره مخامخ یو. موږ ځغ د کردې صاحب ته ورسیږي چې موږ ډیرو کړاو او د تکلیفو سره شپې ورځې سبا کوو.
موږ د رفسنجان د ایران د رفسنجان خبرې کوو. دلته افغانان ډیر په زور دي هر ورځ په باغو کې شاخېستي. موږ له پخپل له مولوی محمد عمر اخوند او له کرزی محترمه یله کوو چې تاسو خدای رهبران دي افغانستان په باره کې
دا خلک خو ډېر ځپل شوي دي، در بدره دي، پیسې ټولې پاتې دي. دغو په هکله یو پلټنه وکړي، یو غور وکړي، دا دولت سره یو څه وویني چې دا څنګه چل ده، دا ولې دا کېږي.
تاسو د آزادۍ او اوریدونکي پروګرام اورئ چې هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو، لیکونو او برېښنالیکونو پر اساس جوړیږي. تاسو هم کولی سئ خپل پیغامونه ثبت کړئ، خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ او پر روانو مسایلو تبصرې وکړئ. په افغانستان کې مو د ټلیفون یوه شمېره چې ستاسو پیغام په اتومات ډول ثبتوي دا ده: 0 شمېره بیا تکراروم: 0 او دلته د چک جمهوریت په مرکز پراکیمو د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره ده 0 0 4 0 0